مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل کوربه اسلام مومن سلامونه منه لرم چې روغ جوړ به سي. وخت سهار 11 بجې شوی په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په اسلام آباد کې ګڼګوندیزا غونډه هم دغه راز انتخابات په دې کې د مبینه داندلې تورونه او بیا د هغې ځوابونه او د کارپوهانو نظر اهم په دې کې لرو. پر دې سربیره په وروستۍ نیمای کې دوه اونیزه خپرونې هم لرو، خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرو مختصر ټکی. د پاکستان ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو ویلي چې د بیا ټاکنو لپاره به احتجاجي تحریک چلوي. د 25 جولای د ټاکنو لپاره د یورپي یونین څارونکي ډلې ویلي په ټاکنو غیر جمهوري قوتونو اغیز اچولی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د ماسکو د سفر بلنه ورکړې. اوست مشال خبرو تفصیل. د پاکستان ګڼ شمیر د سیاسي ګوندونو د غونډې مشرانو د روانو ټاکنو نتیجې رد کړي او د نوو ټاکنو غوښتنه یې کړې. تېر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند په بلنه راغوښتل شوی. د ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو غونډې نه پس یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د ګوند منتخب شوي غړي به د سوګند نه پورته کوي او زیاته یې کړه.
ہم دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں
گے. دیوائی منگباد دوبارہ ٹھاکنو لپارا احتجاجی تحریک چلاو. احتجاجی مظاہرے بکو دا دی ترتیب بسوی او سیاسی کارکون کو تا بسلاح عمل ورکو دا دی لپارا با یو کمیٹی جوڑاو چی تفصیل بٹھاکی او لشتا با پکی دا شرکت بلن ورکوی دا دی طریقہ کار با پا دو اوردو کی پڑاگا کو او حاغو گندونا چی پٹھاکنو اعتراض لری او یا نتیجے نمانی حاغوی سر با ہم پا دو اوردو کی رابطے کو. په دې ټولګوندي د غونډه کې د متحده مجلس عمل نه علاوه پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، متحده قومي ګوند، قومي وطن ګوند او د یو شمېر نورو ګوندونو مشرانو ګډون وکړو. دا ګوندونه د 25 جولای د پارلماني ټاکنو په هغو نتیجو اعتراض لري چې پکې پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلۍ د 300 زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې. سورت مخکې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي وو چې په دې لړ کې هر ډول پلټنو ته تیار دی او هر ګوند سره به په دې لړ کې مرسته کوي. متحدہ مجلس عمل پرون په پیښور کې د 25 جولای د عامو انتخاباتو د نتیجو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د ټاکنو په بهیر یې نیوکه کې وکړه. په دغه موقع احتجاج کوونکو په خپلو نارو کې د ټاکنو ته جعلي وویل. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن یو سیاستوال حاجی غلام علی دلاروین ته په وینا کې ویلي دي چې هغوی به د انتخاباتو نتیجو خلاف خپل احتجاجونه جاري ساتي. بلخوا د الیکشن کمیشن چارواکو او په ټول ټاکنو کې بریا ترلاسه کوونکي ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي دا انتخابات په پاکستان کې تر ټولو آزاد او شفاف وو. په پاکستان کې د انتخاباتو د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوی ویلي چې په دغه هیواد کې غیر جمهوري قوتونو پر انتخاباتو د اغیز اچولو هڅې کړې دي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د دې پلاوی مشر مایکل ګالر وویل
د هیواد سیاسي ماحول د 2013 په انتخابي عمل منفي اغیز پرېښود. په سیاسي ګوندونو په مشرانو، کاندیدانو او په انتخابي عمله د تشدد د بریدونو شمیرې انتخاباتي کمپاین ډېر اغیزمن
خو بلخوا د پاکستان امنیتي ادارو په دې ټاکنو کې لاسوهنه رد کړې او انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې دا ټاکنې رڼې او آزادې ترسره کړې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. سپین ماڼۍ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه تجویز ستایلی دی چې تېره ورځ یې ویلي وو امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې د ماسکو د سفر بلنه ورکړې. پوتین زیاته کړې چې هغه چمتو دی چې واشنگټن ته سفر وکړي او ټرمپ سره وویني، خو وایي دا په هغه صورت کې ممکن ده چې حالات ښه وي. تېر ورځ په جنوبي افریقا کې د بریکس سازمان په سرمشریده کې د برخه اخیستونه پس خبریالانو سره په خبرو کې پوتین وویل چې د ماسکو او واشنگټن ترمنځ د ټلیفون په ذریعه رابطه ناکافي ده. هغه زیاته کړه چې ټرمپ ورته د واشنگټن سفر بلنه ورکړي، خو بیا یې تکرار کړه چې دا به هله ممکن وي چې هلته حالات سازگار وي. هغه دا ونه ویل چې د حالاتو د سازگارۍ نه مطلب څه دی. پیوتن وویل چې د روس امریکا ترمنځ به وخت په وخت لکه د جی 20 سمیت او نورو نړیوالو فورمونو په موقع د رابطو سلسله جاری وي. ارمینیایي چارواکو د دغه هیواد پخوانی ولسمشر رابرټ کوچریان گرفتار کړی دی. په هغه تور دی چې د 2008 کال د ولسمشرۍ په متنازع ټاکنو کې د اپوزیشن ګوندونو هغه احتجاج ځپلی و چې پکې یو شمیر کسان وژل شوي وو. تېره ورځ د دغه هیواد یو عدالت امر وکړ چې پلټونکي ادارې تر هغې ښاغلی رابرټ د ځان سره ساتلی شي تر څو چې د هغو مرګونی مظاهرو پلټنې سرته نه وي رسېدلی چې پکې د دوو پولیس چارواکو په شمول لس کسان وژل شوي وو. ښاغلی رابرټ په دې وجنو کې د لاس درلو تورونه رد کړي دي. او په براعظم افریقا، آسټرالیا، ایشیا، یورپ او جنوبی امریکا کې ولس د دې پیړۍ تر ټولو اوږد د سپوږمۍ د تندر نیولو نظاره وکړه. د فلکیاتو ماهرینو دې تندر نیونې ته د سرې یا د وینو د رنګ د سپوږمۍ نوم ورکړی چې له مخې سپوږمۍ د یوې ګنټې او درې څلوېښتو منټو لپاره مکمله سره شوې وه، خو دغه د تندر نیولې ټول عمل تر څلورو ګنټو پورې جاري و. ماهرین وایي چې په شمالي افریقا، مندني ختیځ او د یورپ په ځینو برخو کې ولس دا نظاره په صفا توګه وکړه. بلخوا په افریقایي هیواد سومالیا کې مسلمانانو د دې نظارې پر مهال نفلي منځونو لپاره جماعتونو ته وراخلل. او وروستۍ خبر ده چې په قادګستان کې د یو نامتو ورزشکار د وژنې په تړاو درېیم مشکوک کس ونیول شو. دنستین په سوجي کې د 2013 کال د ژمي اولمپیک لوبو کې د برونز مډل او په 2013 او 2015 کلونو کې په نړیوالو اتلولو لوبو کې د سپینو زرو او برونز مډلونه اخیستي وو. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اورئ، په اسلام آباد کې ګڼګوندیزي غونډې په ګډه د 25 جولای انتخابات په مکمله توګه رد کړي. دوی وایي کوم خلک د اکثریت ترلاسه کولو ادعا کوي موږ د هغو اکثریت نه منو او ورته د حکمرانۍ کولو حق نه ورکوو. بلخوا په پېښور کې متحده مجلس عمله د انتخاباتو نتیجو خلاف مظاهره کړي. بلخوا د پښتنو کام پرسته ګوندونه تور لګوي چې په انتخاباتو کې پښتانه مشران د یو سازش د لارې له پارلمانه بهر ساتل شوي، خو یو کارپو وایي په پښتنو کام پرسته ګوندونو کې اهم ډېرې نیمګړتیاوې دي.
دغه ګوندونه چې دي هغه تر اوسه چې د دوی د سیاست کولو طرز هغه ډېر زوړ دی. په دا شل کال کې ولس بدل شوی دی، هغه کې ټکنالوژي راغلې ده، په هغه کې ځوانان راپورته شوي دي، په هغه کې تعلیم راغلی دی.
په وروستۍ نیمایي کې اونیزه خپرونه د روښانه مستقبل اهم لرو او ادبي خپرونه به اختر ستوري به اهم واوري.
تسلې د رنګونو ته منار د ښایستونو په تا باندې ودان دی، کلیا خار د ښایستونو وتلي لیونی سیری ګریوان ببر سرونه د مینې د کاروان سره.
نور هم یو شمېر راپورونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اردوونکو اوس هم د خبرونې لومړی موضوع تر ازو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې په 25 جولای شو انتخاباتو کې د مبینه درغلی پر ضد د متحده مجلس عمل او پاکستان مسلم لیگ نون ګوند لخوا رابل شوې ټولګوندیزه غونډه کې د انتخاباتو نتیجې رد کړل شوې او غوښتنه یې کړې چې بیا د لسره پاکې او رڼې ټاکنې وشي. د ټولګوندیزې غونډې وروسته د سیاسي ګوندونو مشرانو سره یوې ګډې خبري غونډې ته مولا فضلرحمان ویل په انتخاباتو کې په مبینه توګه درغلی شوی او د ټاکنو کمیشن په پاکو او رڼو ټاکنو کولو کې ناکام شوی. په غونډه کې د متحده مجلس عمل او مسلم لیگ نون مشرانو نه علاوه د عوامي نشل ګوند سپندر ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان او نور سیاستوالو لکه حاصل بزنجو، فاروق ستاره، مصطفی کمال او آفتاب شیرپاو هم ګډون کړی وو. تفصیل د احمد الله پدیرا پور کې.
پرون د جمعې په ماخوستن په اسلام آباد کې د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن او مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف په مشرۍ کې شوې ټولګوندیزې غونډې کې فیصله وکړی شوه چې دوباره انتخاباتو لپاره تحریک چلولو سره سره احتجاجي مظاهرې به هم کوي. د غونډې وروسته د سیاسي ګوندونو مشرانو سره یوې ګډې خبري غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل په انتخاباتو کې درغلي کړې شوې ده او د ټاکنو کمیشن پاکې او رڼې ټاکنې کولو کې ناکامه شوې دي.
په ګډه د 15 جولای انتخابات په مکمله توګه رد کړ. موږ دا د اولس په منډیټ ډاکه ګڼو. د دې انتخاباتو په نتیجه کې چې کوم خلک د اکثریت ترلاسه کولو ادعا کوي موږ د هغو اکثریت نه منو او موږ دوی ته د حکمرانۍ کولو حق نه ورکوو. موږ بیا د رڼو انتخاباتو کولو غوښتنه کوو او د ټولو په دې موافقه ده چې د دې ګوندونو کوم کسان منتخب شوي هغوی به سوګند نه پورته کوي. خو شهباز شریف دا ویلي دي چې دوی ته دې د حل په نه پورته کولو په مسله تر سبا پورې د مشورې کولو وخت ورکړل شي. موږ به د بیا انتخاباتو ترسره کولو لپاره تحریک چلوو، احتجاجي مظاهرې به کوو.
هم دوباره انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں گے، احتجاجی مظاہرے ہوں گے.
خود الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا خان پٹاکنوں کے درغلے تورونه ردوی او ٹاکنے رنے او شفاف بولی. د متحده مجلس عمل مرستیار صدر او د جماعت اسلامی امیر سراج الحق لټول گوندیز غونډي ورستو مشال ریډیو ته ویل
الیکشن کم قوانین دا خلاف ورزی شوی ده. مختنم دا چې د عوامو حق حکمرانی دی تسلیم کړی شي او یو شفاف الیکشن دی دوباره وکړی شي. فیصله دا شو چې دا مسترد کو او تجویز دار هغه چې کوم خلک کامیاب شوی دی هغه د حلف نه شوتی. البته مسلم لیگ دا اوه چې زه د خپل پارټۍ سره مشوره کوم او راز دوه کې به مونږ تاسو د خپل موقف نه خبر کو.
په ټول ګوندی زغونډه کې د متحده مجلس عمل او مسلم لیگ نوم مشرانو نه علاوه اسفندیار ولی خان، محمود خان اچکزی، حاصل بزنجو، فاروق ستار، مصطفی کمال او افتاب احمد خان شیرپاو نه علاوه په ګڼ شمیر کې سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون وکړو. د قامی وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې د ایوی منصوبې تر لاندې په ټاکنو کې د پښتنو مشران هدف کړل شوي دي چې له سیاسته بهر وساتل شي. د نوموړي وینا وه
د پښتنو لیډرشپ چې دی هغه صفایا شوې ده او دا زموږ لپاره ډېره تشویش خبره ده چې مخکې نه پښتنو سره چې کوم ظلم او زیاتی شوی او زموږ په فوري ماده چې حکم حاصل شوي دي اوس دا یو بل د هغې یو تسلسل هغه دی او نور ځایونو کې څه کېږي او کنه کېږي د پښتنو فوري ماده چې حکم څه وشو
یادونه دا چې عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی، د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن، د جماعت اسلامی امیر سراج الحق او د قامی وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو په 15 جولای شوي انتخاباتو کې په خپلو چوکیو مات خوړلې ده.
اودونکو مشال رادیو ته غوږیستئ او هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو واردلو په اسلام آباد کې کومه د سیاسي ګوندونو ګڼغوندیزه غونډه شوې ده، نو په دغه کې دوی تورونه لګولي دي چې په انتخاباتو کې په 15 جولای چې کوم شوي دي نو هغه کې ځانلی شوې ده. خو عمران خان کوم چې تحریک انصاف مشر دی او دغه انتخابات یې ګټلي دي، هغه ویلي دي چې دا د تاریخ تر ټولو شفافه او رڼا او پاک انتخابات او همدغه راز زده ویلي دي چې هر قسمه د لړ کې چې څه قسمه غوښتنه وي د سیاسي ګوندونو هغې ته چمتو دي. او اوریدونکو هم به د ګڼګوندیزې غونډې په موضوع کې پاتې کیږو. پر دې مو په اسلام آباد کې له خپل همکار او د سیمه ییز او سیاسي چارو په طاهر خان سره خبرې کړې. لکه شېبه مخکې هم هغه ورو او طاهر خان دا هم و چې د ګڼګوندیزې غونډې وروسته پرون په اسلام آباد کې پیپلز پارټۍ چې کوم مشر دی بلاول بټو زرداری هغه هم په دغه لړ کې غونډه کړې ده. نو راځي چې په شریکو ته وګورو.
کراچی کې د پیپلز ګوند چې کوم خپل دغه غونډه شوی و نو بلاول بټو بیا وروسته خبري کانفرنس ته وینا کړې وه او پیپلز ګوند هم دغه نتایج د انتخاباتو هغه مسترد کړي دي، رد کړي دي او بلاول بټو خو د انتخاباتو د کمیشن د ټولو غړو نه د استعفا هم مطالبه وکړه. البته دا هغه دریځ و دا نظر و چې په پارلیمان کې برخه اخیستل پکار دي او هغه دا خبر هم وکړه چې دی به دغه نورو ډلو سره هم اوس رابطې کوي او دوی پرون ځکه ګډونونه په کراچۍ کې خپل غونډه رابللې وه. نو بلاول بټو چې څنګه د پارلیمان خبره وکړه دلته هم په مسلم لیگ دون تاسو چې خبره کوي سوچ دا شته چې دوی پارلیمان کې کینی او الته مخالفتو کې ځکه چې وړاندې د شهباز شریف له خولې داسې بیانونه راغلي وو چې دوی به په اپوزیشن رول هغه دی ولري په پارلیمان کې. دلته بل خبر دا مهم ده راغلي لپاره چې په پنجاب کې مسلم لیگ نن هم کوشش کوي چې هلته یو خپل حکومت جوړ کړي. نو حکومت د جوړولو والا کوشش وي نو بیا باید چې دوی په دې نظام کې پاتې شي او دا خپل احتجاج در جاري ورکړي. خو نن چې کوم د مسلم لیگ دا غونډه رابلل شوې ده دې کې به نور هم صورتحال واضح شي چې آیا دوی دغه ټولو ډلو چې کوم کانفرنس وو د هغوی هغه شرایطو سره د هغې چې کوم فیصلې شوي د هغې سره اتفاق کوي یا دوی سوګند پورته کوي.
ښه، اروپایي ټولنې چې کوم څارونکي وو دغه انتخاباتو په پاکستان کې نو هغوی هم ویلي دي چې په دغه هیواد کې غیر جمهوري قوتونو پر انتخاباتو د اغیز اچولو هڅه کړې ده، بلخو دغه سیاسي ګوندونه هم تور لګوي. نو د دې تورونو کې ستاسو په خیال باندې څومره صداقت دی؟ ځکه چې عمران خان خو دغه تورونه رد کړي دي، د الیکشن کمیشن چې کم چارواکي دي هغوی هم دغه تورونه رد کړي دي.
اولنۍ خبره خو د عمران خان ستاسو د سوال اخیرنۍ برخې ته لاړ شو، دا اختیار حکومتونو سره نه وي. د انتخاباتو کمیشن دا فیصلې کوي او هغه به اختیار دي کوم ځای کې هغوی غواړي چې دغه ځای کې نتیجې بیا د سره دغه اوټونه وشماري کنه. البته تاسو چې دا اروپایي اتحادیې خبره کوئ نو هغوی هم دغه بیان ورکړی دي، ځینې برخې هغوی ستایلم دي، لیکن دغه تشویش هغوی سره شته. بیا په ځانګړې خوښي توګه باندې د انتخاباتو نه وړاندې چې کوم حالت و لکه امریکا بیان هم راغلی دی، هغوی هم پکې دغه اشاره کړې ده چې سیاسي ډلو ته متوازی برابرۍ حق نه دی ورکړل، نو ورکړل شوی چې هغوی خپل کمپین چلولي. دا دوی ټولو اشاره کړې ده، لیکن اوس مشکل دا دی چې الیکشن کمیشن خپله خبره کې غول ردوي. عمران خان په خپله باندې انتخاباتو ته ډېر زیات صفا په تاریخ کې ویلي دي، نو دلته اوس لږه لانجه ضرور شته او بیا د احتجاج دا کمبود دی د اکثرو ډلو. نو زه ګمان کوم چې ضرور به په سیاست کې به د پاکستان په راتلونکي سیاسي ماحول کې کشیدګي د هغې یو نده امکان لري.
مشال اډو ته غوږ استې دغه زموږ همکار په اسلام آباد کې طاهر خان او اوریدونکو هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. متحده مجلس عمل پرون ناوخته په پیښور کې د 25 جولای د عامو انتخاباتو د نتیجو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د ټاکنو په بهیر یې نیوکه وکړه. د جمعیت العلماء اسلام فی یو سیاستوال حاجی غلام علي دې لاریون ته په وینا کې ویلي دي چې هغوی به د انتخاباتي نتیجو خلاف خپل احتجاجونه جاري ساتي. بلخوا د الیکشن کمیشن چارواکو په ټول ټاکنو کې بریا ترلاسه کوونکي ګوند پاکستان تحریک انصاف وای دا انتخابات په پاکستان کې تر ټولو آزاد او شفاف وو. نور تفصیل له پیښور د غلام غوز په دې راپور کې اورو چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
د 15 جولای وروستو په عامو انتخاباتو د راپورته شوی نیوکو په لړ کې د احتجاجي لاریون تیر مازیګر په پیښور کې د متحده مجلس عمل د کارکونانو او سیاستوالو لخوا ترسره شو. لاریون ته د وینا پر مهال په پیښور کې د قومي اسمبلی د یوې حلقې امیدوار او د جمعیت علما اسلام په پخوانی سینیټر حاجی غلام علي پر انتخاباتي بهیر صدا ډول نیوکه وکړه.
صرف دا مطالبه کوم چې د یو تن د پاره ټول ملک ولې فتح شو. آیا دا پاکستان دا د دې عوام هم دی دا ستاسو هم دی؟ موږ په دې پاکستان کې هیڅ چرم د ظلم او د بربریت حکومت نه منو.
خدا پاکستان د انتخاباتي کمیشن چارواکو په بیا بیا په ټاکنو کې د ټګۍ او درغلۍ تورونه رد کړی دي او په عامو ټاکنو کې د بریالي شوی ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم هغه بل ورځ ویلی وو چې په پاکستان کې دا تر ټولو شفاف او آزاد انتخابات وو او پر انتخاباتي بهیر د هغه ګوند هر ډول پلټنو ته تیار دی. خو د جمعیت علما اسلام په سیاستوال غلام علي وایي د رایو اچولو وروستو د ووټونو د شمیرې پر مهال د شپې په دې کې ټګي شوې ده.
الیکشن کی ٹپی لگی دلی دشپے ما بیا
د متحده مجلس عمل د مذهبي ګوندونو ترڅنګ پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند هم د ټاکنو په عمل تحفظات لري او تیر ورځ په یو ټولګوندي غونډه کې هم ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د نتیجو د منلو څخه انکار کړی و او بیا د سره یې د ټاکنو کولو غوښتنه کړې وه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږ سره دونکو هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د انتخاباتو د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوی ویلي چې په دغه هیواد کې غیر جمهوري قوتونو پر انتخاباتو د اغیز اچولو هڅې کړې دي. بلخوا الیکشن کمیشن یو ځل بیا د پاکو او رڼو انتخاباتو ترسره کولو ادا کړې دي چې دغه انتخابات یې په شفافه توګه ترسره کړي دي او دوی دغه تورونه رد کړي. تفصیل د شاهین بنوري په دې راپور کې.
په پاکستان کې د انتخاباتو د اروپایي ټولنې څارونکو پلاوی ویلي چې په دغه هیواد کې غیر جمهوري قوتونو پر انتخاباتو د اغیز اچولو هڅې کړې دي. په اسلام آباد کې پرون په یو ځایي هوټل کې د خبری کانفرنس پر مهال د پلاوی مشر مایکل ګالر وویل چې په پاکستان کې اوسنی ترسره شوي انتخابات د 2013 کال تر انتخاباتو په هیڅ صورت ښه نه وو. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان انتخاباتو قانون کې داسې تجویز نشته چې د امنیتي ادارو اهلکاران دې په انتخاباتي مرکزونو کې دننه وګمرل شي. د هیواد سیاسي ماحول د 2013 په انتخابي عمل منفي اغیز پرېښود. په سیاسي ګوندونو په مشرانو، کاندیدانو او په انتخابي عمله د تشدد د بریدونو شمیرې انتخاباتي کمپاین ډېر اغیزمن کړ. زمونږ ډېرو منځګړو منلي دي چې د پخواني واکمن ګوند د کمزوري کولو لپاره د ګوند د کاندیدانو او مشرانو پر ضد د اداري فساد، ترهګرۍ او عدلیې ته د سپکاوي د تورونو لګولو په وسیله یوه منظمه هڅه وشوه. د اروپایي ټولنې د پلاوی وینا وه چې د انتخاباتو لپاره ټولو ګوندونو ته په قامی او شخصي ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتي کمپاین چلولو یو شان موقع نه ده ورکړل شوی. یاد دی چې د انتخاباتي کمپاین پر وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان ویناګانې پر ټي وي چینلونو اووه ګینټې، د مسلم لیگ نون د مشر شاباز شریف وینا سلور ګینټې او د بلاول بوټو زرداری ویناګانې درې ګینټې نیخ په نیغه ښودل شوي دي. بلخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. د کمیشن ویان الطاف احمد بیگا مشال لیډو ته وویل چې اروپایي ټولنې په خپل راپور کې د کمیشن د کار ستاینه کړې ده.
د سیکیورټي اهلکارانو خو صرف نه دي چې د دوی انکار صرف او صرف سیکیورټي او که تاسو د پاکستان د کامن مین نه فیډ بیک والی نو هغه به تاسو ووایي چې د سیکیورټي اهلکارانو ډېر زیات په صحیح طریقه سره ذمہ داری پوره کولی او دا وی ذمہ داری صرف دا وی چې خلکو له سیکیورټي پرووایډ کی او الحمدلله تعالی دې چې په پاکستان کې ډېر پیسفل الیکشن وشو. درې لکه او بیا زره پوری فوج ډیپلای کړو، دغه شانتي مسلور لکه پوری پولیس ډیپلای کړو. نو سیکیورټي دومره ټایټ وا چې الحمدلله د پاکستان الیکشن دغه فوج باندې ډېر زیات فیر، ترانسپیرنت او پیسفل وشو.
یاد دی وی چې پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمن ډلې، عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د انتخاباتو نتیجې مسترد کړې دي او نور یو شمېر سیاسي مشرانو په انتخاباتو کې د درغلې او پاړه د پراخو پلټنو غوښتنه کړې ده.
د مشال ریډیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دو لس نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا،
سندری جادوگری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو،
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
پپاو کم پنځو بجو.
مشال لډو ته غوږ سره دونکو د پاکستان په سیاسي تاریخ کې پښتون ملت پال غوندونه ادا کوي چې د قومي حقوقو صوبایي خپلواکۍ وسیلو د منصفانه تقسیم او جمهوریت لپاره یې ډیر مهم کردار لوبولی. خو د 2013 په انتخاباتو کې دغه غوندونه د لوی مات سره مخ شول. ملت پال مشران په انتخاباتو کې د درغلي تورونه پورې کوي، خو آیا د دې تر شا نور علتونه اهم کېدای شي او که څنګه؟ د شاهین بنیري په دې راپور کې
د 2013 د انتخاباتو د وروستیو نتیجو تر مخه د عوامي نشتل ګوند مشر اسپندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان چکزي او د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په خپلو څوکیو ماتې خوړلې ده. درې وړ ګوندونو انتخاباتي نتیجې رد کړې دي او په انتخابي عمل کې یې د لویو درغلیو تورونه لګولې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د خپل خوښې د نتیجو ترلاسه کولو لپاره په انتخابي عمل کې په هر کچ مداخلت کړې ده، چې له مخې ملت پاله او جمهوری ګوندونه له پارلمانه لری ساتل شوي دي.
په دې طریقې سره چې د نواز شریف خلاف د کیسر روانه 2014 وروسته او څنګه چې د خلاف پرلتونې درناکانی وشوي، بیا د مکدمي څنګه چې اوچلی دی، عدلیې څنګه چې په ګړندي توګه کنه فیصلې وکړي، نو داسې ښکارېده چې دا خو مطلب داسې یو اتفاق نه دی. نو څنګه فیر انتخابات پکې تل کنه ګوره داسې دی کنه چې دا دومره فرق دی کنه دا نه شروع راتلی. دا حاجي صاحب بلور ته وګوره د کینډیډیټ په توګه کنه پېښور سیټ باندې هغه دا سید د بېنظیر بوټو نم ګټلې وې. دا هغه سره د چې کوم ویدوار وړاندو نه هغه کې مقامي سره دی، مطلب داسې لوی سیاسي لیډر نه دی، داسې پېژندلې سیاسي رهبر نه دی.
خو په برتانیا کې میشت لیکوال او شنون کې رشید خاطر وایي په انتخاباتو کې د درغلیو سره سره په ملت پالو ګوندونو دننه ځینې تنظیمي ستونزې هم شته چې د دوی د ماتې سبب ګرځېدلې دي.
تنظیمي طور کوم پرس یعنی خاص کر انتی ډیر کمزوري پارټي بل هغه خلک کې د پارټي په تنظیمولو کې نور چې کم ډیر زیات تابعدار دي. هلته چې کوم د نورو پارټو لیډرشپ ته په تحصیلونو کې په ضلعو کې د این پی لیډرشپ د هغې د مقابلې نه دی. دا عوامي نیشنل پارټۍ ورکران د پاکستان د سیاست نه ناخبره دي. اسفندیار خان خپل چې کوم د غریب بیمار دی، هغه د سیاست کولو بالکل جوګا نه دی. دا هغه ډېر آی بلډ پریشر دی. دا هغه ځي او دا خورۍ چې کوم دی هغې په خپله مخه روان دي. هغې پارټي ښه برابر چې کوم دی نو رایټ ته بوتلې ده.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وایي داسې نه ده چې ګوند په خپل حکومتي دوره کې د ولس خدمت نه دی کړی، بلکې بنیادی ستونزه دا ده چې د پاکستان واکمنو خلکو پښتانه مشران نور په پارلمان کې لیدل نه غوښتل.
بنیادی خبره دا ده چې پښتون لیډرشپ دوی پارلمان د معلومه کاوه او دا بې دخله کاوه ور دوی دایمن پارشلا نظام جوړي په دې طریقه باندې سیاسی ګوندونه په پارلمان کې آواز نه ولري او بیا بالخصوص داسې مؤثر آواز لیډرشپ به اوس په دلمان صاحب ګرانی صاحب دی که محمود خان دی که افتاب شیرپاو دی که اسفندیار خان دی دا په خپلو حلقو کې دومره تاغه لري دومره حمایت لري په دو حلقو کښې یو نه کامیابه کېږي په یو خامخا کامیابه کېږي. داسې حالات را روان دي. افغانستان خبره ده، پاکستان خبره ده، دا ټولې شان دي. په هغه کښې د هغو رول جوړېده د نور رول د مخنیوي لپاره دا اقدام وکړي.
ځینې کارپوهان وایي چې د قامی حقونو د ګټلو او د پاکستان په سیاسي چاپیریال کې د خپل آواز قوي کولو لپاره ملتپاله ګوندونه باید د وخت د غوښتنو سره سم لاړ شي، د نوي کل پښتنو ته ځواب ووایي او د هغوی سیاسي روزنه وکړي. په دغه اړه یو ځوان کارپو رفیع الله کاکړ وایي
ما دا فکر دی چې دوی داسې یو نوی ویژن نوی سیاسي پروګرام و ولس ته نه دی راوړی او په هغه کې په دا وجه دوی په دا مشکل کې دی. هغه بعد دوی ځان دوباره موږ په انګریزي کوی ری انوینټ کول، ځان یې نه دی ری انوینټ کړی چې د پښتون قام دپاره د پاکستان په وفاقي فریم ورک کې د دوی څه ویژن دی، څه کول غواړي. زما په خیال پر هغه دوی داسې کلیریټي نه لري. په دا شل کال کې ولس بدل شوی دی، سماج بدل شوی دی. هغه کې ټیکنالوژي راغلی دی، په هغه کې ځوانان راپورته شوي دي، په هغه کې تعلیم راغلی دی. دغه ګوندونه چې دي هغه تر اوسه چې د دوی د سیاست کولو طرز دی هغه ډېر زوړ دی.
د یادونه وړ دا چې د هند ویش نه وړاندې وروستو په دواړو دورونو کې د پښتون ملت پال ګوندونو مشرانو د سیاسي او جمهوري حقونو لپاره مهم کردار لوبولی دی او په دغه لاره کې مشران د قید و بند سختیو سره مخ شوي دي.
مشال لړیو ته غوږ سرودونکو وخت کېدونکي په پېښور کې د سهار لس نیمې بجې او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. راځه چې لغوی د خبرونو لنډیز وو.
د پاکستان د کشمیر د سیاسي غونډو مشرانو د روانو ټاکنو نتیجې رد کړې او د نوو ټاکنو غوښتنه یې کړې ده. تېر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند په بلنه راغوښتل شوې د ټول پنځه غونډې نه پس یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د ګوند منتخب شوي غړي به د پارلیمان سوګند نه پورته کوي او زیاته یې کړه چې موږ به د دوباره ټاکنو لپاره احتجاجي تحریک چلو او احتجاجي مظاهرې وکړو. متحده مجلس عمل پرون په پیښور کې د 25 جولای د عامو انتخاباتو د نتیجو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د ټاکنو په بهیر کې نیوکې وکړې. په پاکستان کې د انتخاباتو د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوی ویلي چې په دغه هیواد کې غیر جمهوري قوتونو پر انتخاباتو د اغیز اچولو هڅې کړې دي. خو بلخوا د پاکستان امنیتي ادارو په دې ټاکنو کې لاسوهنه رد کړې او انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې دا ټاکنې رڼې او آزادي ترسره کړې دي. سپینې ماڼۍ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه تجویز ستایلی دی چې تېر ورځ یې ویلي وو امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې د ماسکو د سفر بلنه ورکړې. پوتین زیاته کړې چې هغه چمتو دی چې واشنګټن ته سفر وکړي او ټرمپ سره وویني، خو وایي دا په هغه صورت کې ممکن ده چې حالات ښه وي. ارمینیایي چارواکو د دغه هیواد پخوانی ولسمشر رابرټ کوچریان گرفتار کړی دی په هغه تور دی چې د 2008 کال د ولسمشرۍ په متنادې ټاکنو کې د اپوزیشن ګوندونو هغه احتجاج ځپلی و چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي وو. په بریاعظم افریقا، آسټرالیا، ایشیا، یورپ او جنوبي امریکا کې وروسته د دې پیړۍ تر ټولو اوږد د سپوږمۍ د تندر نیولو نظاره وکړه. د فلکیاتو ماهرینو دې تندر نیولو ته د سرې یا د وینو د رنګ د سپوږمۍ نوم ورکړی.
خبرونه مو اوریدل. مجید بابر تاسو ته وړاندې کول. په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونې لرو، د باختر ستوري او روښانه مستقبل. خو لومبه روښانه مستقبل خبرونې تر زو قربې منور شاه دی او په نن پکې پر دې خبرې شوې چې د ټولنیزو رسنیو ګټې څه دي او څرنګه د خیر ښېګړې کارونو لپاره کارول کېدای شي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکه پیرزونه قبول کړي. ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا په نړۍ کې لوی بدلون راوسته. که یوې خواته یې علم او معلوماتو ته رسائی اسانه کړي، نو بلې خواته یې کاروباري، سیاسي او ټولنیزو هلو ځلو ته ډېره وده ورکړي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یې خلک له یو بل سره مربوط کړي دي. که څه هم د سوشل میډیا سارونکي وایي چې د پاکستان او په ځانګړي ډول پښتنو ځوانانو کې لا هم د ټولنیزو رسنیو مثبت استعمال له نورې نړۍ شاته دی، خو بیا هم د یونیورسټو او کالجونو ځوانان نه یوازې د دې لارې د خپلو سیمو مسلې راپورته کوي، بلکې د کاروباري، سیاسي، تعلیمي او د ولس د خیر ښېګړې لپاره یې هم استعمالوي. د دې هفتې په پروګرام کې د اسلام آباد اسلامک پوهنتون د زده کوونکو جنکو حال درکو چې د فیسبوک په ذریعه د خیر ښېګړې په پاڼه چلوي او پکې د نورو یو شمېر فعالیتونو ترڅنګ د بې وسه ځوانانو سره د تعلیم لپاره مالی مرستې کوي. د دې پاڼې جوړونکې سارا خلیلی وای اول یې له ځینو جنکو ملګرو سره یو ځای په شخصي کچه له خلکو سره مرسته کولې، خو بیا یې سوشل میډیا ته پام وګرځید.
ایجوکیشن فار آل تو مطلب 5 سال سے سلسلہ چل رہا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں کافی بچے
د دې پاڼې نوم امونگ ایجوکیشن فار آل، یعنی تعلیم د ټولو لپاره خوته دي او مقصد مو د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې له بې وسو ځوانانو سره د تعلیم لپاره مرسته دي. د دې ترڅنګ د غریب خلکو سره په بلابلو برخو کې مونږ وړاندې هم له خپل ځانه مالی مرستې کولې، خو بیا چې کار زیات شو نو مونږ د 2012 کال په اخر کې د فیسبوک د پاڼه جوړ کړه او تیر کال مو د خیریه تنظیم په توګه د حکومت سره رجسټر هم کړه. د دې سره نه یوازې له زیاتو غریبانو او مستحقو ځوانانو مونږ سره رابطې اسانه شوې، بلکې اوس شتمن خلک مونږ سره مالی مرستې هم کوي چې په نتیجه کې د زیاتو خلکو ضرورتونه پوره کیږي. مونږ بیا د دغو مرستو حال او تصویرونه هم په خپله پاڼه ورکوو او له ځان سره یې ریکارډ ساتو.
سارا خلیلی وای چې له دوی سره کوم حاجتمن او مستحق ځوانان رابطه وکړي، نو دوی د هغوی د مرستو لپاره په خپله فیسبوک پاڼه یو اپیل جاری کړي او دا راز د ټولې نړۍ نه خلک له دوی سره د مالی مرستو لپاره رابطه وکړي. نوموړی زیاته کړه،
په آنلاین کمپاین کې دا فائدہ ده چې موږ ته د دفتر ضرورت نه وي، ډېر زیات کارکونکي مو په کار نه وي، بس د فیسبوک او ټویټر د لارې ټول کار چلیږي. کله کله داسې خلک هم موږ سره رابطه وکړي چې صدقه او خیرات ورکول غواړي، خو په خپله وخت او معلومات نه لري چې چا ته یې ورکړي، نو هغوی موږ ته خپله چنده راولیږي او بیا د هغې لپاره موږ مستحق خلک ګورو او هغوی ته یې رسوو.
سارا خلیلی همداراز وای چې د پاکستان د هرې صوبې لپاره یې خپل ملګري نمائندگان ټاکلي. د خیبر پختونخوا لپاره د ایجوکیشن فار آل نمائندگی عائشه ایوب کوي. نوموړې مشال ریډیو سره خبرو کې وویل،
اصل چې زموږ مقصد دا مونږ چې شروع کړو دا کار مونږ په خپل لغوانی شروع کړو، تر باندې مونږ به یو یو ماشوم ته پیسې ورکوو، د خپل جیب ته خرچې نه مونږ پیسې ویستي او مونږ به خوړو له پیسې ورکوو. اول کې زما مرګي ور سارا بنت اسلام اغیم او ما مونږ د یو بل نو پیسې جب نو پیسې راجمع کړی، مونږ چې دې سي وړو مدد وکړو چې اوی سبق ویل غواړي او هغه نشي پیسې نشي ورکولی، نو اوی د پاره مونږ پیسې جمع کړو د خپل جیب ته خرچې نه مونږ پیسې. زما مرګي چې سارا هغه سوشل میډیا باندې ډېر اکټیو ده او هغه د زموږ فون چې فنډ وغیرہ چې د زموږ سوشل میډیا په تھرو باندې کوي، سوشل میډیا باندې هم خلکو ته پته ولګي چې یو ما د یو کس مدد وکړو، نو بیا بل کس ته پته ولګي چې دا داسې مدد کوي. زموږ کلی کې ما یو ماشوم هیلپ کوو، د 2012 نو ما هغه ماشوم ته پیسې ورکولې ضروري، او اوس نن سبا هغه ماشوم چې میډیکل سټوډنټ دی.
دا چې بې وسه ځوانان د تعلیم لپاره د داخلو د پیسو نه علاوه میاشتنی لګښتونو ته هم ضرورت لري، د هغې ایجوکیشن فار آل خیریه اداره څنګه انتظامات کوي؟ عائشه ایوب په دې حق لوای،
یو ماشوم چې یو ډونر چې هغه ته سپانسرشپ ورکړي چې دته به زه دونه پیسې ورکوم او دې ماشوم ته به زه میاشتې ورکوم. ځینې خلک داسې چې شپږ میاشتې ټوټل فیس ورکړي، ځینې خلک داسې یو ډونر هغه د کال فیس ورکړي، ځینې ډونر داسې چې هغه وایي چې موږ تاسو یو لک روپۍ درکو چې تاسو هر څومره ماشومانو ته ورکوي. زموږ سره اکسترا اماؤنټ کې هم پیسې جمع شي، نه هغه بیا موږ هغه چې کله زموږ سره څه کمی راشي نو موږ هغه اکسترا اماؤنټ نه هغه ورکو. سپانسرشپ ته موږ منتلي نه
نوموړی وایي، د تعلیم ترڅنګ د بېوسو خلکو سره بېلابېلې نورې مالی مرستې هم کوي او تر اوسه یې د خیبر پښتونخوا په ملکان، سوات او دیر کې له خلکو سره امداد کړی دی.
زموږ مین فوکس په ودونو باندې نه دی، لکه موږ د واده ماده چې کوم ضروري انتظامات یې نو هغه موږ کوو، لکه د واده روټۍ موټۍ لپاره کوم اجنې چې باندې هغې لپاره کپڑو مکړو لپاره پیسې ورکړو. چا ته 30,000 ورکړي دي، چا ته 20,000 ورکړي، د خپل وس مطابق چې څونه موږ ته ډونیشن دغل کېږي. او بل هغې نه پس رمضان راشن چې وو بس موږ چا ته 4,000 روپۍ راشن لپاره ورکړي، چا ته 5,000 روپۍ ورکړي دي. اوس زمونږ چې دی د اختر لپاره موږ دا دغه شروع کړی چې څونه ماشومان زموږ سره رجسټر دي، دا هغوی موږ چې منتلي فیس ورکوو، هغه ماشومان ته موږ د خپل وس مطابق 1,000 روپۍ ورکړي دي هغوی د اختر د کپڑو لپاره. او د هغې نه علاوه نور سیم په کلي کې خوش او کې پېښور شو، ملکان شو، دیر شو، سوات شو، کالام شو، دی غونډو علاقو کې چې موږ څونه خلک پیژنو هغوی ته موږ د اختر د کپڑو لپاره 1,000 روپۍ ورکړي دي، یا هم کپڑے ورکړي یا 1,000 روپۍ ورکړي.
عائشه ایوب بے وسو او مستحق خلکو ته خپل انټرنیټي پته ښایي او له شتمنو خلکو هم غواړي چې له دوی سره په دې کار کې ملاتړ وکړي.
زموږ سره د رابطې لپاره چې دی نو زموږ یو ویب سایټ دی، په هغه باندې هم تاسو ویزیټ کولی شئ. هغه ویب سایټ تاسو ځان سره نوٹ کړئ، www.edu.catin educationforall.pk. تاسو زموږ سره اینی ټایم کانټیکټ کولی شئ، دی ویب سایټ باندې ویزیټ کولی شئ. موږ چې څونه مدد کولای شو ان شاء الله موږ تاسو مدد کوو انټرنیشنل کمیونټی ته دا غلې چې موږ هم مدد وکړي ځکه چې موږ د سیستم چې وان پر ډونیشن باندې چې موږ خپل سټوډنټان یو او زموږ دونه ډیر خرچ هم نه چې موږ دا و چلو او موږ وای چې موږ سره نور خلک هم مرسته وکړي ایو په لاهي کار دی چې موږ سره وان خلک مدد وکړي په دې کې مرسته وکړي د پیسو چې کومه کمی اغلی پکې مدد وکړي او انټرنیشنل کمیونټی او لوکل کمیونټی چې موږ سره
عائشہ ایوب د فیسبوک د لارې په خیبر پختونخوا کې خیریه ادارې ایجوکیشن فار آل نمائندګي کوي. دوی چې له کوم ځوانانو سره مرسته کړي د هغوی خبرې هم اوریدلی شي. د یوې لنډې دمې نه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا د خیر ښېګڼې د یوې ادارې حال درکو. د فیسبوک دغه پاڼه لنن نه 15 کال وړاندې د اسلام آباد اسلامک یونیورسټي جینکو زده کوونکو جوړه کړې او پکې یې تر اوسه ګڼ شمېر خلکو سره مالی مرستې کړې دي. له دې مرسته ګټه پورته کوونکو ځوانانو خبرې به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
ایجوکیشن فار آل نومې دا خیریه اداره د وینې ناروغي لرونکو یو ځوان سره مرسته کوي. دی وايي
زما شکیل حسن نوم دی او زه د سخاکوټ ملاکن ایجنسی کې په فرست ایئر کې اوس فرست ایئر پیپرز مې ورکړی دی. سیکنډ ایئر ته انتظار زما سر د وینې کې ټکو غوړواله دی کنه سر دا کمیږي کو بدن درد هم دغه کوي او بل چې لکه زما سر زخمي شو سر نو دا هغه د زما بیا وینې ته ودرېږي لکه وینې به روانې لکه بیا وې څه پکې نه کیږي لکه که زه چېرته زخمي شوم چېرته راپرې وتم زما وینې بیا نه ودرېږي د دغه ډیزیز د وجې لکه زما خاندان زما سره لکه دونه دغه نشي کولی لکه چې زما دغه تم بیماری ته مورسي او زما ایجوکیشن زما تعلیم ته مورسي نو دا زما پر ډېره غټه مسله ده چې زه خپل تعلیم بیا لکه دغه د وجې د غریبۍ د وجې خپل تعلیم جاري بیا نشم ساتلی.
شکیل حسن وای د ناروغۍ په علاج ډېرې پیسې لګي چې ایجوکیشن فار آل هم د پوره کولو توان نه لري خو بیا هم په نورو داروګانو او تعلیم کې ورسره مرسته کوي.
زما سره ډېر هیلپ کوم ما تقریبا 10 سال زما په ګورنمنت سکول کې سبق وی نو دوی زما سره لکه دا د غیر سره وکړو چې ته پرایویټ بس واوړه نور لکه ګورنمنټ کې مو دا پرایویټ زما د دوه کال څخه پرایویټ کې سبق وایم او دا غیر ټول شکر بیا عائشہ باجی او سارا باجی دوی زما لکه د ایجوکیشن کم خرچه راغه برداشت کړی او دا غیر سره ما ته لکه دون لک دک سپورټ دغه صحت دغه لپاره راکې بولو یا دغه لپاره لکه دی خو لکه زما چې عام کمی ګولې لګي لکه او په میاشت کې کمی عام ګولې دغه زما روټین له خوراک دغه د هغه د دې مال راکې.
شکیل حسن زیاتوی چې دوه نور کشران رونه لري او پلاری معمولی زمیدار کوي. بلخوا د ملکان ایجنسی یو بل ځوان محمد یونس وای پلاری خه کاروبار کاوه خو د ویلوې ناروغي لوجې صحت او کاروبار دواړه خراب شوې دي.
هغه چې کوم نوې سرګری سولې واغې چې کلا اپریشن شو نو هغه بجنا مطلب دماغ کې دومره کارو شینو دماغ دا وی کمزوري شو دا و چې کم کاروبار کم لګاو هغه بیا وی هغه شان جاری نشو ساتلې نو هغه بجنا سٹارټ کې هغه کوشش کو چې کارې کو خو دا وی بهغه شان دماغ نارمل نو برابر نو هغه بجنا هغه رو بس یو ټایم ناشرا لې چې وی خپل کاروبار هر سپری خو د لونو وی کور ترالو کور کې نستر نو هغه بجنا سٹارټ لول خو سکول کې هم سکول خو دومره خرچې نه وي چې زه کله کالج ته شوم او کالج نه بیا یونیورسيټي لایک تنه زما خرچې ډیر زیات شي واښې کله چې کالج هم تقریبا 15,000-20,000 ته کال رسیدو او دلته اوس انولي لکونو کې خرچوي نو کله چې زما د کالج فرست ایئر د اول کالج کوم فیسو نو هغه ارنج کول کومه ته ډیر زیات پرابلم ونه زه هر ټایم کې اشي سره ملاو شوم شما ته مطلب د ګایډ کرم ماته چې خپل تعلیم جاری وساته ځکه چې هغه ټایم کې حالات داسې جوړ شي چې ماته لګیدل چې زه خپل سبق پرې کړم او هغه ټایم کې زه دوی سره ملاو شوم او دوی ماته حوصله راغړو ماته وی ستاسو عمر هم ایکسپینسز وی دا سبق نو هغه به تاسو مونږه پوره کوو تاګه ټینشن ما خپل خپل سبق وایو
دا چې دا محل څه تعلیم کوي او په کوم پړاو کې دی. محمد یونس پرې حق له ویل
دا فلال دا شیز د کار میډیکل یونیورسيټي نه ډیپټی کوم او هغه سره سره د هسپټل چې کوم دی هغه نیشنل انسټیټیوټ اپ ریبیلیټیشن ساينس اینڈ میډیسن زموږ دا کوم ڈپارٹمنٹ چې کم نه کم فیلډ چې کوم دی کوم خلکو ته حرکت کول کې مسلوي کا لا سنوي کخته فار ایگزامپل چې کم پیدایشي مزوران ماشومان وي هغه وي او یا چې کم مونږ سره فالج مریضان وي نو وی چې کوم دا وی پټیکل حرکت پرې دی نو مونږه مختلف زمونږه ډپارټمنټ کوم دی هغه تا مختلف ایکسرسایزز وغیرہ هغه او هغه کې مختلف موڈیلیٹیز یوز کی لاگے پترو بانی مونگ ہاگے کی دوبارہ دا حرکت راوستو کوشش کو ڈگری چکم دا زمگا ڈاکٹر آف فیزیکل تیرپی مخ چکم وا ہاگا بی ایس او اس چکم دا دی ڈگری تا پاکستان کی ام دو ڈاکٹر حیثیت ورکڑی شوئے دے اور زمان چکل پنچ کال ڈگری اور ون ایئر ہاؤس جاب کمپلیٹ شن آگے نباد بزا دا فیزیکل تیرپی ڈاکٹر ام
محمد یونس نم وہ پختل چے ایجوکیشن فار آل ورسرا پا آلا تعلیم کے مرستے کوی نو سا احساس وی او پا مستقبل کے سکول غواڑی
بس ومن دا سی خلق وی کنا چے اغا زا خود یو کلی عام کسوم کنا مونگ تا خود دمرا پتنوا چې یو کس په چاله پر دومره کول شي دوی نم زده کړه اوس چې د خیر سره زما تعلیم پوره شي نو زه به ډېر اسانتیا سره د خپل کور چې کم خرچې دي هغه به پوره کول شم او ان شاء الله زه به کوشش کوم چې دا شان زما په شان کم ماشومان وي چې هغوی ته دا سه خپل خرچه خاص کر تعلیم ولا خرچه هغوی نشي پوره کولای نو زما بهر هدا پوره کوشش وي چې زه څومره هم دا سه ماشومان سپورټ کولای شم نو زه به سپورټ کوم زه به دا غوښه هره جوړېدو کوشش کوم او دا چې کم organizations you know zaba hui kaga physically jismani hui ta sara aur coalition matlab da patient sudhi sari abal se hage treatment ki koshish coalition aur yaad hui the school college expenses we aur age ki sumra support coalition mein inshallah sabak hum
mohammad yunus the education for all khairia idare pa mali marasto ala talim kawi yaad idara da tolani zurasanayo ya social media da facebook la lare da bewaso kasano latun aw maraste kawi aw ham da da lare shtamano khalkuta da da gumrasto لپاره د مالی کومک اپیل کوي او هم په دې ځای د دې ونی روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
ودن کو مشال لاډیو ته وګستئ زم تاسو قربا اسره لمومند تاسو اونې ز خبرونه روخانه مستقبل ووري د وس هم د بی خبرونه ورو د باختر ستوري قربا باز محمد عبد دی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میو منئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننۍ خبرونه کې به د یو زلمی شاعر په غزل د کرکتنې حال پر ریپورت کې درکړو بیا بل وتیلی سندرغاړي معلم رضوان منور سره د محلي موسیقۍ د کمرنګۍ په عواملو مرکه ولرو او په اخیره کې به په پښتني کلتور کې د پڼې په ارزښت هم ریپورت ولرو لومړی رپورٹ ترازو په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر د تیر شپږو کلونو رئیس ونیزي غونډې کوي په غونډو کې کرکتنې ته هم وخت بیل کړی شوی دا ځلې د یو تنکی زلمی شاعر اکرام الله وقار په غزل کرکتنه وکړه چې حالی په رپورٹ کې درکو ختیس ادبی بهیر دا زل د زلمی شاعر اکرام الله وقار په غزل کرکتنه وکړه د کرکتنې په غونډه کې غنو شاعرانو برخه لرله لومړی شاعر خپل غزل د کرکتنې لپاره ولوس
تسلې د رنگونو ته منار د خایستونو پتا باندې ودان دي کلیه خار د خایستونو وتلی لیونی سری گریوان ببر سرونه د مینې د کاروان سره پلار د خایستونو خپل حسن مغروری خجوری گسر دوارا تسم پری زاتاو زیار دا خایستونو چو خاندی برخو که پیداش جوروالی ورش برابرا پا میار دا خایستونو نو ذکر بکی دو پکی ضرور دا یوسف مخو چه چیر تا با هم یاد شلو بازار دا خایستونو اکراما بیا بسر یې په بدرنګ کګو لارو اکرام ګو روان اخلي هزار د خیستنو.
د ختیز ادبی بهیر مشر زیاودین امتمل وای چې په بهیر کې د پهنتون د استادانو د لیکچر نوټونو ل برکت او ځوان بهیروال په دې توانی دلی چې ښه شاعری وکړي.
دغه بهیرونو ل برکت چې دلته کله نا کله استادان راځي لیکچرونه وړاندې کوي، په ادب غږیږي، په تخیل غږیږي، په فکر او احساس غږیږي. د همغې نتیجه ده چې نن دغه تنکی ځوانان دومره قوي غزل لیکي، شعرونه لیکي، نظمونه لیکي، بهیرونه دي چې نو ځوانانو ته نوي فکرونه ورکړ. بل خبره دا ده چې ډیر آزاد کره کتنه کیږي.
شاعر او لیکوال عرفان الله بیادار وایي چې که اکرام الله وقار خپل مطالعه ته دوام ورکړي په شعر ویلو کې بل پرمختګ وکړي.
اکرام عمر ته په کتو باندې دغه غزل چې د دې د عمر نه ډیر لوړو، که اکرام هم دغه سیمخ وړاندې لاړ شي په راتلونکي کې به یو د خو شاعر د جملې څخه وي. اکرام ته پکار دي چې خپلې مطالعې ته لکه څنګه چې دوام ورکړي په همدغه ډول خپل مطالعه وکړي. زه سل په سل کې په دې باندې ډاډه یم چې اکرام به په راتلونکي کې یو د ښه شاعرانو د جملې نه وي.
اکرام وقار وایي چې په بهیرونو کې د ګډون له امله شعر مخ په ښه کېدو دی.
دا چې ما تقریبا دوه درې کاله مخکې د ختیځ ادبي بهیر په جمعګي غونډو کې برخه اخیستله، نو هغه وخت چې ما کې کوم د شعر لیکلو توان موجود و هغه لس چند او شل چند اضافه شوی دی. د همدې بهیرونو له وجې زما شعر ډیر ښه شوی دی.
په غونډه کې یو آزاد مشاعره هم وشوه چې ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ولسی موسیقي د ولس د زړونو او ذهنونو ترجمانی کوي، خو په دې وروستي سو کلونو کې چې پښتو موسیقي ته ځوان سندرغاړي راوتي او د نوو سازونو سره سندري وایي، د پښتو ولسی موسیقي کمرنګ کړي ده. په همدې اړه مو په جلال آباد کې وتلې محلي سندرغاړي معلم رضوان منور په یو مرکه کې درغږولې ده.
معلم صاحب رضوان منور، که وکته شي په جلال آباد کې ستاسو په شمول یو کس دوه بنور داسي وی چې د محلي موسیقۍ د ودې لپاره الله هم لاس پکار دي، خو کدا هم وکته لشي نو زمونږ او ستاسو د محلي موسیقۍ ورځ تر بلې مخ په زوال ده. د دوه اصلي لامل څه دی؟
د اصلي موسیقۍ زوال یوازې یوازې مونږ او زمونږ سره په خوا کې اوریدونکو تاسو خپه نشي، په کل کې که تلویزیون راواخلي که رادیو راواخلي داسې سندره چې نه پکې یو پیغام وي، نه د اصلاح دپاره، نه د ټولنې د اتحاد او د یووالي دپاره، نه د روغوالي دپاره، نه د بسازۍ دپاره. هر هغه سي چټیاتي مبتذله شاعري که د جنۍ په آواز یې خو واوا سبحان الله، هغه نو ورته ډېر خوشحاله یو، که د هلک په آواز یې ځوان کل دی، ځوان نسل دی. د دې یو علت بلم کېدای شي چې هغه بې سوادي ده، ځکه زموږ خلک که چېرته په موسیقۍ باندې وپوهېږي یا د شعر په محتوا معنا باندې پوه شي نو بیا هغه هېڅکله نه همدغسې مبتذله شاعري نه اوري، ځکه دا خلک یوازې یوازې په ډنګ مشهور دي او راډیو او ټلویزیونونه هغه سندرې نشروي چې هغه زموږ د اصلي موسیقۍ دپاره زوال دی. وتوی
تاسې چې اوس دغلته په جلال آباد کې تقریبا د مشرانو هنرمندانو په ډله کې یې، دغه خپلو ځوانو هنرمندانو ته مو کله داسې توصیه کړې ده چې مبتذله شاعري دي نه وای، بازاري شاعري دي نه وای، او د خپلې محلي موسیقۍ خیال دې وساتي، داسې توصیه مو چاته کړې؟
ابد سر دوی سره زه غونډې نیسم، دوی راټولوم، کوم څه چې مشرانو را پرېښي وو هغه مو ژوندي ساتلی دي، ځکه باید دا حساسه ده تاسو یې ژوندی وساتئ. زموږ مشرانو چې موږ ته د عبارت د غزل لوبې بګتۍ نیمکۍ چاربیتې داستان مصرۍ ځینه پخوا به ورته سر ویلې، اوس مصرۍزه شوه، سرو کې شو مصرۍزه شوه. دوی سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتذله شاعري ونه وایې، هغه فلکلوریک موسیقي چې زموږ مشرانو په نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید له سر نه کړو.
پخوا به چې خلکو ودونه په کلو کې کول، په دیرو کې کول، دغه ولسی موسیقي به ورسره ژوندی وه. فکر نه کوي اوس چې خلک په ښارونو په هوټلونو کې ودونه کوي او دلته همدغه ستاسو هنرمندان ورغواړي، نو موسیقي په خلکو عذاب کړی ده. دا هم لامل نشي کېدی؟
دا
د اوریدونکو د پاره خپل سندرغاړی کو پختي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي. نو د ده شایقین یا راغلي میلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغې خو تر تر لس ورځو پورې لیونیا دي. هېڅ په دې نه پوهېږي چې دا سندرغاړی څه وایي، د ده د شعر محتوا څه ده، د ده ایډیا څه ده، د ده د شعر نه مطلب څه دی. دا شعر د ده د خطو خال دپاره دې وویلې، د وطن دپاره یې ویلې، کومه بله جنبه لري؟ هېڅ هېڅ په دې باندې سره نه پوهېږي. یو درست غوبل جوړ کړی دا خو د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره. صاحب ما مخکې اشاره ورته کړې، بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ د زوال دی.
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامني ده، ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی؟
هر هغه څوک چې په اولسونو کې دي هغوی د دې موسیقۍ سره ډېره علاقه لري، ډېره علاقه مند دي، ځکه هغوی غزل اورېده، هغوی چاربیت اورېدله، هغوی ټپه اورېدله، هغوی وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې، هغوی بګتۍ او نیمکۍ لوبې اورېدلې. نو زمونږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی. مونږ اطراف ته نشو تللی، اقتصاد دې زمونږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی، ناامنۍ او بدامنۍ لایې تناهیې ته رسېدلې دي. او هماغه خلک دي چې زمونږ د موسیقۍ سره مینه لري، خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتې دي، بدامنۍ د امنیت نشته دی، هغوی هم چپ او غلي پاتې دي.
دا چې بدامنۍ د ساسې روزګار یم په صفر کې زرد کړی دی، دولت څه توجه کوي؟
د دولت دخوانه یو پینسل، یو کتابچا، حتی دا چې یو تقدیرنامه ما ته نه درکړ شوی، نه زما بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانې په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته قرباني ورکوي، د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله. لکه د مخکینی دولت غوندې د ارواښاد شهید نجیب الله، ځکه چې هغوی نه سالمه ګټه په دې خاطر پورته کړې وه چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه، دوی ته تنخواګانې ورکولې، په دولتي چوکاټ کې ټول جسمونو کې سره راټول کړي وو، تنخواه ورکوله، کوپونی ورکوه، او دوی بیخي بسیا هوسیا ژوند در. ما په کراتو کراتو چیغې والی جړلې مې دي، د رسنۍ د لارې نه، په نیټ کې، په نور وغیرہ، چې څومره امکانات ما ته په لاس راغلي پیدا کړې مې دي، خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
تاسو چې کوم د هنر خواږه په ولس باندې وشي، خوښه دې نه ده چې اوس د مشال راډیو اورېدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونازوي؟
ولې نه، ولې. شنا سر پوی گوبل تکم ضرور دے جزان غما جوڑکڑی پمنگی ترا جوڑکڑی پندو لغا جوڑکڑی تقریر درا جوڑکڑی مشتاو گریبانی مرسا تا دنا سحانو سرا ججو بشی بین تطر کدو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم په پښتني ټولنه کې د پنی په کلتوري ارزښت یو ریپورت چې په کابل کې زموږ همکار رحمت الله افغان تیار کړی دی.
پڼه چې ځینې پایزار بولي، له لسګونو کلونو را په دې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې ښځې او نرې په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت پڼې ښځې ډېرې په پښو کوي. ژورنالیست بختیار تلاش وایي چې پڼې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنګلادیش او اوسني پاکستان کې هم په ډېر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا حتی د ویل شو چې د اریایی قومونو یا د اریایی وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه پخپو کېږي. پڼې چې دي دا حتی په اریایی سرودونو کې هم لدینا یادونه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړیو مراسمو کې په پښو کوي.
خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډې افغاني سره په هماغه رنګ کې، په هماغه شکل چې ګنډې افغاني ګنډل شوي، دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کېږي.
پنی په افغانی ټولنه کې شاهانو او له شاهانو وروسته د ناویانو پایزار شو او تر ډیره وخته رواج وي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسئ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.